یوازې 14 مړي له ایران ته تحویل کی. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولسته دا خبر ردول شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیول شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاط او الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې د نن په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپل دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرفه نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایلې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوي. ذبیح الله مجاهد پاول او رزباندې په خپل اکسپانه باندې لیکلیو چې موږ به دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم راپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې و دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده نو دوی له سوال لاندې را ځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په سره کم ته وکړي که چېرته دوی نه بېته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په مخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2015 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نو وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس وو.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروته ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کړي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ د خبرې ډېرې عادي ژوند. لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی د نوي فرمانونو چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت یوه جغرافیې زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله. حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنی چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت برنه نه ده ورکړې شوې، او دا غد الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سخاله جګړه زندول شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګوره دا د پاکستان خبره نه ده، بلکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوي دي، ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و، هغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه، طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. د هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، پاره کې وطن ورکړل شوی، او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوی و، نو ټول کې ریته بل نه نه ورکړل شي، خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شوی و، نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو دا ما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده، د څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هېوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوی.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي، او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بیمانا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت، او دوی ته ښایي په هوش راشي، او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسئول حکومت باره کې فکر وکړي، ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو، او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه، نو دوی غواړي د ما پان باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري، یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي، یوازې تیرو 3 میاشتو کې، یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې، 1,089,000 افغانان له خپل هیواد وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 1,000,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول، او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیون د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او لدې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېری کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو سه مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان سه لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي، دوی به عزت کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ورزی او دا نیسی او دا د طالبانو په کسدی کې لنن ورځ پورې پروت ده. نو دغه مشکلات په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولې د افغانانو او دلته د آلمانان څنګه تاسو کورو د دوی د سینه سره دلته کوم غوند خلک یو ولې سی وي خواته حرکت وکړي، دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سه یوار یو تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو له ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی. نو بس وزه له وطن نه د سه یو دودم سم یو دود یو رسم یو شی باندې سم د سه پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سه دا وسه ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاتونونه پیل کړي، خو بل خوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ خبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ چارسدی، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستانی پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپل جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکار نه اړمئ، بلکې ټوله توجه دې د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره ونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی وو. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منه کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم بي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کولې وروسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړی پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي خو له دې پیغام سم دستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل فزیکي برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل خو د دې څو ورځې تیرې نه وی چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ اغه لیکلې د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکه حوصله نه لري او د په هیواد کې د خپل لیکنو لامل ډول ډول غوښونو نه راتیر شوه او اوس له هیواد زکه وته چې افغانستان کې به دا محال یا توري یا سپین خړ رنگ نه منل کیږي خو لدی عام څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې په خوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي
د اسلامی امارات مشرانو ته مغه ده که چیرته موږ یهود یا کافر راغلي خلا راکړي چې درنه لاړ شو یو ځای وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر و راسی تکویتی من یهود را غلیم اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیرت من اندوانی خوراته اوی چه وزو ده ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کاردونم را کری چه کارد رخ کارا کم کنه وی ویلات دی سالور ترا پخلاس لاس پلاس تو در سر تازان در منی ملکو خدای دې نور پدې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه نارېږي
له دغه درې واړو په خورستا باسونې چې چې کڅوګ د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خې چې د خلکو لوې اختیاري لري او په ټولنیز رسنیو تیرونه دوه نورې ویډیوګانې هم د پاسورډ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړې وته نه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلام قبول کړي خو له دې سره هم حال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خې طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي طالبان چې پر لپسې د خارجيانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې وته نه مسیحیان او اسلام قبول کړي خبره شوی ویډیو کې هم خپله کې چې د امر بالمعروف محتسبانو په جمعات کې د بهرانيانو یو ډله کې نو له طالبہ کلمه پر تکراری خو په خپل د دغه وته نه بهرانيانو هیڅ راز بیان نه د خبر کړ لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوی چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غرزول او شیندل دي ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بي وسه غرزول شوی او کاغذونو کې خپل فرمو او عریضه پسې درځي دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام د چې درګرد خارجان په مینه کې او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي دوی زیاته کړي هیڅ کله ل خپل ول سره طالبانو په نرمه خبره و نه کړه ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحاليږي او په خپل خلکو یې رحم نه راځي خو د دې ډول غږ به ډیر وروسته باوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او لکړنه یې تنگ ترغلي ولس څه ورسره کوي بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګیدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو خزې پریکړې کوي دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خواني استازي محمود سیقل غونډه چیري بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي او د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا زل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله له کومې رخصتې پرته د جارو بهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل او یا کله نو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکالو رئیس ماليزیا کې د جارو بهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې خوچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګله دېش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدونکې دي، دغه راس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړو اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارتمان هم کم ځای دی، خو درې بیا پورونه یا 2400 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 درش کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانې هر اپارتمان به 5 میلیونه ډالر قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 500 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوتوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی، خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کنسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربن په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسنتیس پروسه ته کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.